شي. دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زم ما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منئ. روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستانی طالبانو د حکومت ترمنځ د هغه اوربند ختمیدل دي چې تر یوې میاشتې پورې جاری و. خو اوس پاکستانی طالبان وای چې په دغه لوزنامه او خبرو اترو کې سرغړونه شوې نو دا نه غزي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړی. کتر پای مر سره ملتیا او کا هر څه به ووري. خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د نجیب عامر نه.
پاکستانی طالبان وای له حکومت سره اوربند نه غځوي. په اسلام آباد کې د ورکو کسانو خپلوانو د بشري حقونو پر نړیواله ورځ مظاهره وکړه. امریکا وای کله سفارتکارۍ له لارې ایران سره اټومي تړون بحال نه شو له نورو لارو به کار واخلي. بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان وایي له پاکستانی حکومت سره د اوربند موده نه غځوي. د دواړو خواوو ترمنځ د روان کال د نومبر په 9 د یوې میاشتې لپاره اوربند شو چې پرون یې وروستۍ ورځ وه. یادې ډلې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دوی ځکه د اوربند موده نه غځوي چې حکومت د هغوی د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشي کولو د شرط درناوی نه دی کړی. دوی همدارنګه پر امنیتي ځواکونو تور ولګاوه چې د اوربند پر مهال هم د هغوی پر ضد عملیات جاري ساتلي وو. ځینې سرچینې بیا وایي چې پاکستان د تحریکي طالبان پاکستان 12 خړې 100 ورځې وړاندې خوشي کړي وو. پاکستاني چارواکو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. له افغانستانه د غلام خان پر لار پاکستان ته د وزیرستانیو کډوالو د ستنېدو لړۍ لنن نه پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال لړیو ته ویل هغوی د کډوالو د واپسۍ لپاره خوسته ګاډي لیږلې او په غلام خان کې ورته ترتیبات نیولې دي. هغه وایي د ستنېدونکو کورنیو سره به نغدي مرستې هم کیږي. بل پلو د غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن نن مشال لړیو ته ویل چې د خوست ګلان کېمنا د کډوالو یو قافله د غلام خان بندر ته له غرمې مخکې ورسېده. نوموړی وایي دا کسان بنو ته لیږدول کیږي. هلته دوی په بکاخیل کې هم یا هر بل ځای کې چې دوی غواړي اوسېدای شي. هغه وایي کله چې په دتخیلو کې د هغوی سیمه تصفیه شوه نو بیا دا کډوال خپلو مینو ته هم تلی شي. پاکستاني چارواکي وایي له افغانستانه 15,000 وزیرستاني کډوالو کورنۍ ورله مخې ستنه شوي او د وو نه نیولې تر 12,000 پورې کورنۍ لا هم په خوست کې دي. نن د اسلام آباد پر ډی چوک کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال لسګونو خلکو مظاهره وکړه او پرله تې ووهه. دوی د یو غیر دولتي تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس په بلنه راټول شوي وو. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې تر اتم کړل شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي. د شمیم په نوم یوې سپینسرې سواتۍ ښځې په ډی چوک کې موجود مشال لړیو خبریال ته وویل پوځیانو یې زامن بیولې دي.
او زما وزابرو هغه پوځیان رانه ویلي وو نو یو څه کمه کړ لیوانیونه په درېیمه میاشت را پرېښودو. یو وړوکی وز نو 1.5 کاله جیلې په تویر کړو را پرېښودو. یو زویا مې چې دا نه په کوټ کې شهید کو او څلور زامن چې دا دوه پته دي دوه په جیل کې د ملاقات سره کېږي.
بل پلو د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری د نن ورځې په مناسبت د یو پیغام په خپرولو سره ویلي په زور د تر اتم کل شو کسانو د موندلو په اړه حکومت یو قانون تیار کړی چې زر به د پارلمان څخه منظور کړل شي. لنن په خیبر پختونخوا صوبه کې ماشومانو ته د پولیو ساسکو د ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو. د ملک په نورو برخو کې دا بهیر د دسمبر له 14 پیلېږي. د پاکستان د روغتیا وزارت ویلي چې په ټول پاکستان کې به له 30 ملیونو نه زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کالونه کم وي. د روغتیا په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د دسمبر په 10 ویلي هغوی به هڅه کوي چې د پولیو د واکسینو د دغه کمپاین پر مهال ټولو مستحق حق ماشومانو ته ټیمونه ورسوي. نوموړي له خلکو هم غوښتل چې په دې لړ کې دې له حکومت سره مرسته وکړي. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې ماشومان د ګزرن ښکار کیږي. او په داسې حال کې چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بحالۍ هڅې روانې دي. امریکا دړکه کړې چې که په دې لړ کې سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی به د ایران د عایداتو د وړتیا د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي پرون په یو بیان کې وویل د ایران د اټومي پروګرام پرمختګونو ته په کتو سره ولسمشر بایډن خپل انتظامیې ته ویلي دې ته دې چمتو اوسي چې که سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی باید له نورو لارو کار واخلي. په ایران کې د نوي سغدریزه حکومت وخت رسیدو وروسته د 15 میاشتو ځن نه پس د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین ترمنځ د خبرو ووم پړاو تیرونه په ویانا کې پیل شو. امریکا په 2013 کال کې د ایران سره له اټمي تړونه وتلې و. د خبرونو پای.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دالي. د پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ د یوې میاشتې د ډزبندۍ نه پس دغه ډزبندۍ نور نه غږیږي. دا خبرې ترې ولې خلک خبر نو؟
خبر اتری قربان دی لیکن خبر اتری په کم لیول باندې دی. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده.
نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. خو د بشري حقوقو یو فعال ادریس خټک ته یو فوجي عدالت سورلس کاله د بند سزا اورولې ده. د هغه لور تالیا خټک وای
سو اس پروف هم مشته ایران کو کنه نو لکه اول هم شروع کې مونږ دغه څه وستې کنه روزت کو بغیر مشته وینو هغه اوس جیل ته واستو نو بغیر مشته وینو هغه
فعال خبريال په پښتون لس د پښتون کام مبارز نزار یوسف زی د دې دنیا نه سترګې پټې دي. داغه پغګ دا आवाज تاسو ته
پښتو ادب او دی وطن سره مینه زمانه سړې جوړ کړو نو ما کړم دوه کس پیژني او کسلور کس می پیژني
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لري ته وګي زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورزو د سر راپورته نا قانونه تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ په خپل یو خبر کړی بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی هغه یو سل دوه بندیانو په نخوشي کولو د ناخوښۍ سرګندونه کړې ده چې د مذاکراتو دوران دوی د خوشي کولو شرط وړاندې کړی و. د نومبر پر اتمه د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پاکستانی حکومت او امنیتي ادارو د خپلې لوزنامې پاسداري نه ده کړې. تفصیل غلام غوث ناورو.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاری شوي بیان کې ویلې شوی چې د حکومت سره د شوي ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړی، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې داوی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې داوی یو بندي هم وجلې شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړی شوی داوی 15 بندیان بیا نیولې شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان د دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپل ټولو یو سل دوه بندیانو د نخوشي کولو په اړه د ناخوښۍ سرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویبپاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 240 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړې قومندان نه دي شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړي شوي دي. د دیپای چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل لري او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې پرې قربان دي لیکن خبرې پرې په کم لیول باندې دي. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده او دغه د واجې نه پټه ساتلې چې په دې خبره تر باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېر سخت موقف راغی چې دا د قانوني اسمبلی کار دی. بل طرف ته د پی پی ایس چې کوم خاندانونه متاثر شوي دي، د هغوی بچي مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. نو حکومت هم په یو فشار کې دی چې دا خبرې موږ په کومه طریقې باندې وړاندې کړو. خبرې ترې لا پرې کړې شوي نه دي، یعنې پرېښودلې شوي نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبانو طرفه د هغوی د حکومت د طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې ترې کامیاب شي. خبرې ترې به تېمه خلي کېدای شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
چې تر څو پورې وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشي، شخصي ملیشي وسلنی غرزولي او د تشدد نه توبه نه ویستي، انکار یې نه کړی، تر هغه پورې دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ماته ښکاري دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان سره وړي، په کومو شرطونو به دا لوزنامه کېږي، د هغې به ضمانت څوک ورکړي، ګرنټر به څوک وي، تر څو چې دا نه معلوم او د ولس مرسته ورسره نه دی ټول عمل سره، نو ماته نه ښکاري چې دا به په روان وخت کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو، او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواوو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوې وه، خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړې ده، خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دې نیوکو او اندېښنو په ځواب کې تر دې دمه څه ردعمل نه دی څرګند کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلور نیمو بجو.
تاسو مشال لیدو ته غوږی ورزو. اسلام آباد ته نن د ټولې نړۍ په شانې په اسلام آباد کې هم د ډیفنس آف هیومن رائټس تنظیم په خوا د سوري لاندې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. په دې چوک باندې د دسمبر په 10 نیټه باندې سهار د 10 بجو نه تر ماښام 9 بجو پورې احتجاجي درنه روانه ده چې د مظاهره چیانو د غوښتنه ده چې په زور اورکل شوي د دوی خپل خپلوان دي زر تر دره راخوش کړی شي. د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری د دې ورځ په اړه یو بیان جاری کړی دی چې حکومت د بشري حقوقو لګامونو بشري حقوقو د پاره ګامونه پورته کړی دي. په زور اورکل شوي کسانو په اړه حکومت یو قانون تیار کړی چې زر به پارلیمان ته وړاندې شي. د دې ورځ لواندلو په اړه په دې وخت زموږ همکار ګوهر مسید اسلام آباد نه دا راپور رالېږلې.
نن په ټوله دنیا کې د انساني حقوق ورځ منځل کېږي. په دغه سلسله کې د اسلام آباد په ډی چوک کې د ډیفنس آف هیومن رائټس د طرف نه دا ورځ منځل کېږي، او دلته په ډی چوک اسلام آباد کې د هغو خلکو چې د چا خپل خواږه رونا زمن یاران دوستان هغه په زور باندې ورکړی شوی دی، هغه خپل پردي دلته په دې غونډه کې موجود دي. په دې وخت زموږ سره یو مور موجود دا هغه سره پښتنه کو چې مورې تاسو دلته صد لاره غلی د کم ځای سنه مده دا
زمنګ دا سواد نه راغلی او د سواد یو زمانوم شمیم نه او زما وځه برو او ډیر سخت او ډیر ضرور زمن هغه وځه مزه بلو شو به زبد سخت به زما زبد لوشي زما سخت به ورکه چې زما وځه بلو هغه په جنرال وای دی و نو یو څه کم کړل و نه پدری دریمه میاش را پر خاو ته یو وړو کې وزه تا ته دې سی وړو کې څه واخره وړو کې وو نو ونیم کال جیل به تیر کړو را پر خاو ته یو جوه می چې دنه په کوټ کې شهید کو او تلور زمبر چې دا د پته دې ته په جیل کې ملاقات سره کېږي.
بالکل دا خبره تاسو اوري دلته یو مور د سوات نه په دې پندال کې موجود ده اغا جڑا فریاو تاسو اوري موږ سره دلته یو بل قسم موجود دی اغه سره تاسو ته خبرې ورو چې اغه صد لا راغله دی او داغه سم مشکلات دي.
زمانو مفتاب علی شاہ د سواد سره تعلق دی زما ز د ډیفنس اف هیومن رائټس کوارډینیټر یم سواد د طرفه زما ز پخپل وکټم یم زما رور دی الطاف علی شاہ اغه په 2009 کې فوج اغوا کړی دی کپټن مہر یو وو اغه ځان سره وړه او د تفتیش په بانه باندې او تر اوسه پوری هغه بیا واپس دی راغله. نو نن خو انټرنیشنل هیومن رائټس ډے 10 دسمبر نو باغه والی سره مونږ خپل احتجاج ریکارډ کوو.
ډیر مننه قدرمنو اوردونکو په دې وخت باندې دا نن سحر تقریبا پلس بجې باندې شروع شوې ده او د 10 دسمبر په ورځ چې کما د بشري حقوقو ورځ منځل کیږي او دا به د شپې 9 بجو پورې دا غونډه دلته موجوده وي په ډی چوک باندې. خو د نن چې کما ورځ منځل کیږي په دې حواله سره د بشري حقوقو وزیر شری مزاری یو بیان جاری کړی دی چې پاغه کې دی وایي چې حکومت دا بشري حقوقو باندې ډیره خصوصي کار روان کړی دی. په دې سلسله کې دوی یو د جبري چې کم په زور باندې اغوا کړی شوی خلک وي هغه سلسله کې هم یو قانون راوړي د بچیانو د ماشومانو ماشومې جنۍ سره زیاتوب حواله سره هم یو زینبلټ بل راوړی دی او په دغه شانته نور هم قانوني نه راوړوي او چې کم قوانين موجود دي په هغه باندې عمل درآمد تیز کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته اوږغي د بشري حقوقو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په زور د غیب کړل شو کسانو په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د ملکی قربانیانو په اړه سیډنی کوونکی ادریس خټک کورنۍ وای د هغه د سزا په خلاف به اپیل کوي. په 2019 کال کې غیب کړل شوی ادریس خټک تر یو کال لا درکو خو وروسته معلومه شوه چې نوموړی د پاکستاني پوځ سره بندې دی. تیره هفته یو پوځي عدالت نوموړي ته د جاسوسۍ په تور 14 کال قید سزا واوروله چې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پرې سختې نیوکې کړې دي. د نوموړي کورنۍ پر هغه لګېدلو تورونه بې اساسه یاد کړي. په دې اړه تفصیل بشیر واخنو.
د بشري حقوقو فعال او څېړونکي ادریس خټک ته د یو پوځي عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي. خالد افریدی زیاتوي چې د موکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر رسمي لار ورته معلومه شوه چې خټک ته د دسمبر په 3 د پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کیږي لمخې سزا شوه. نو ځکه لومړی به له پوځي عدالته د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به پر ضد په هایکورټ کې درخواست جمع کوي.
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه بلکې ما په کورټ باندې هم دا ابجکشن کړو چې تاسو سره د دې سیول افنس دی کنه دا خو یو سیویلین نو سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آج جی ایچ کیو کی ہوئی. نو مونگ بہو سگے تا اپیل کہو یا بمونگ
ادریس خټک د 2019 کال په نومبر میاشت کې مخپټو وسوالو د اسلام آباد پېښور پر سړک له موټره ښکته او له ځان سره بوت. هغه تر یو کال پورې غیب و. د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2020 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسۍ تور پورې شوې ده چې د هغه وکیل یې بې بنیاده بولي. ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی. د هغه لور تالیا خټک وایي پلار یې هغه مهال غیب کړل شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه. هغه د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ اوس هم د انصاف تمه لري.
اور پاپا چې دې کار روم دا بیسیکلی چې د مسنګ پرسنز باندې وو بیکاز 2009-10 کې ډېر زیاده شوی وو مسنګ پرسن کیسز اور علاوہ جو فاٹا کے شکل آپریشنز کے دل جو کم سویلینز باندھے جو لکا کولیٹرل ڈیمیج وہ نو لکا سویلینز رسے سا سسیشپ یو گنا اگر یہ سٹوریز اور انٹرویوز ہے سا 14 years کنا جو 14 years کے خوب لکا 14 years دیر زیادہ لوئے ٹائم دے اور پاپا اس جو کم لکا پاپا 58 دے نو جو کلا 14 years کی جی نو پاپا بس 72 وی اور
سازمان امنیسٹی انٹرنیشنل د دسمبر په څلورم او په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه اورول شوی سزا له شرما ډک عمل بللې. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې حکومت دی د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړ شو مسله دی بیخي ختم کړي. د پاکستان پوز د ادریس خټک پاړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی، خو د 2019 کال په اپریل کې یې بیان میجر جنرال آصف غفور د لادرکه کسانو پاړه د پریس کانفرنس په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نه غواړي څوک دې په زور غیب شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. مشال ریډیو چې کلا د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروخ حبیب په دې اړه پوښتل نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرکه خلکو لپاره یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی ویل شوی چې د 2011 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8209 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوي دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال لريو ته وګي. افغانستان کې مشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسای بل بهیر د نن شروع شو. دوی په غلام خان بندر راستنولې شي. د انتظامیه په وینا لومړی به بنو ته ځي چې وزیرستان کې یې کله سیمې تصفیه شي، زر به یې لبنو نه خپلو کورونو ته هم راولي. د دوی په وینا غلام خان باندې ورته ټولې تیارانی سرته رسیدلې، نوملیکنه یې کیږي چې ورته نقدې او خوراکي مرستې هم جاری شي. عمر وزیر په تفصیل لري.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی بهیر د نن په غلام خان لاره پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسی لپاره په غلام خان ټول انتظامات سرته رسیدلي. د دوی د واپسی لپاره خوستا گاډي ورلګلې. په غلام خان به د دوی رجستریشن نوم لیکنه کیږي چې ورته د میاشتې 2000 نقد مرستې او خوراکی او غیر خوراکی مرستې هم ورپسې جاری شي.
ٹی ڈی پیز کم چې د مداخیر دوسیدگی او د نورو خیلونو سره تعلق لري هغه د واپسی سلسله ګلون کیمپ نه شروع کیږي. په دې سلسله کې زموږ څومره تیاریاں دي هغه کمپلیټ شوې دي. غلام خان باندې رجسٹریشن پوائنټس او نور فیسیلیټیشن پوائنټس جوړ شوې دي. ګاډي چې دی نو هغه مونږه آلریډي چې دی هغه مونږه لګلې دي. د کډوالو د سامانونو د آی ډی پی چې دی نو دا هغه دره وسطو د پتنی به مونږه سټل کوو. دي ته چې دی نو نان فوډ آیټم دی هغه ورته هم مونږه ورکو. رجسٹریشن پروسس چې دی به هم په 0 پوائنټ باندې کمپلیټ کیږي. د کم سره چې به دي ته د میاشتې هغه منتلی سسټیننس الاؤنس چې کم 2000 روپۍ او فوډ الاؤنس کم چې 8000 روپۍ هغه به دي ته ملاویږي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د خوست ګولان کیمپ څخه کډوالو قافله غلام خان بندر ته رسېدلې. ضروري لوازمات پوره کېدو پس به دوی بنو ته لیږي چې په خپل مرزي هلته کبکا خیل کیمپ یا هر ځای چې غواړي تللی شي. او د تاخیلو کې د دوی سیمو کلیر کې دو پس به دوی خپل سیمو ته واپس راځي.
متاثرین ارتاج شروع شوی دی. دوی کی کیم پروسس دغه دلته راوند دی او دغه نه بعد دوی په خپل خوشی مون دی. د بنو یسرا درګه چې دی کیم علاقه دی مزکی دی دلته لوند دی نو هغه ته اوسی قاضی عزیز تربیر وی هغه ته سی په خپل مرزي مون دی کین زی تا ګوډی هغه ته اوسی او بس دلته ورته خمه ورکې ول شي بستر ورکې ول شي ډاکټرونه ټیم خاروق هر څه چې څومره سہولت دی ټول ته یوري شوی نو.
مرستیال کمشنر شاهد علي خان وای چې دغه کډوال زیاتره د داخلو دي چې د دوی د سیمو کلیر کولو عمل هم په تیزی سره روان شوی دی. کله چې سیمه کلیر شي نو خپلو کورونو ته به ورته د راتلو اجازه کیږي. د انتظامیه په وینا شمالي وزیرستان ازر به ازب عملیاتو څخه ګاونډي هیواد افغانستان ته کډه شوی کډوالو کې 15,000 نه زیاتې کورنۍ په وړاندې درې پړاوونو کې راستنې شوې او اوس مهال د یوې اندازې مطابق د 1 to 2,000 پورې خاندانونه هلته پاتې دي چې دغه ټول په راتلونکو ورځو کې راستنولو پلان لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ضلع په باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خپلو دندو نه لرې کړل شوي خاصدار او لوی ځواک له حکومت غوښتنه کړې چې بیرته دې په خپلو نوکرو بحال کړل شي. تفصیل په دې اړه فرهاد شینواری را لېږلی.
د جګړو او بدامنۍ نه متاثره شوې سیمې باړې معطل شوي خاصدار او لوی ځواک کسان وایي چې دوی د وسلوالو پر ضد د مبارزې نه شاته کېدو په تور کې د خپلو دندو نه لرې کړل شوي وو. دوی وایي د پوځي عملیاتو په وخت چې سیمه په وسته وسپارل شوه او جګړه تیزه شوه، نو د دوی کورنیو ته هم ګواښونه زیات شو او د نورو کډوالو تر څنګ خوندي ځایونو ته کډې وکړې، خو دې ګام سره د دوی دندې ختم کړل شوې او د تیرې د مودی رئیسی سختو ستونزو سره مخ دی. دوی وای مونږ حکومت ته هر ډول سپیناوی ورکړای او مونږ یو شمیر تفتیشی مرحلو نه تیر شویو، خو د دې باوجود مو نه بهالوی. د باړې معطل شو خاصدار یو مشر ارباب خان اپریدی مشال ریډیو ته وای
اغه کی سی ایم صاحب لم چی دی رپورټس لوړل، اغه بیا پکې یعنی کم هوم ډپارټمنټ چی دی اغه لپکې کال وکړلو چیرې د توګه د مسله وکی حق دور د کم کا سون چی بهال شوی دی د کوم رول باندې بهال شوی د دوه پر رول باندې دوه خلکو چې کم دی یعنی ری انسټیټمنت وکړو، خو چونکه وعده پسې وعده په وعده پسې وعده خو مونږ چې دی ستړي شولو دوباره چې دی مونږه دغه خبره لا تیار شو کا آئنده کوم 10 دسمبر چې دی تدخ پرې د مونږه دا مسله حل نشولا، نو د مونږ د څومره ملګری چې دی مونږ به سخت نه سخت لای حمله کوو اختیارو د مو چې دا کمی خبرې دي دا زبانی نه دي، دا د مو سره تحریری شته دی باقاعده فایل د مو سره دی کوم خلکو ری سټیټمنټ شوې دی هغه په حواله به مونږ تاسو له روخه یو چې په کومه طریقه باندې شوې دي، خو چونکه مونږ نن ګیلار وغلا
د قبایلی ضلعو د پخوانیو خاصدارو چې اوس د پولیسو حیثیت ورکړل شوی د دې د کمیټې چیرمین سید جلال وایي د خاصدارو لوی ځواک کسانو ډېر قربانۍ ورکړي او په کار د زر بحال کړل شي.
نو زموږ چې په کور هډکوارټر کې هغې سره کومه فیصله شوې وه نو په هغې کې دا ایجنډا مونږ اوچته کړې وه چې کوم زموږ کا ایکس خاصدار دي کا لوی دي چې کوم ټرمینیټ کسان دي، نو هغې د پاره بے شک شرط بداوی چې هغه بلیک لسٹ کې نشتا ریاست ته مطلوبه نه دی هغه بټول بحال کیږي، خو لبته مرغه تر اوسه پورا وادي کیږي اعلانونه کیږي تر اوسه پورا هغه بحالی نه ده شوی. په هارا ازلا کې دا کسان شتا نو مونږ غواړي چې هغه زمونږ د وطن د علاقې خدمت کړي دي قربانی ورکړي دي او په د خاور باندې تر اوسه پورا دا قربانی ورکړي دي، نو مونږ دا وایو چې کومه خبره زمونږ سره په اپیک کمیټي کې په شوی دي په کورټ کوارټر کې، نو هغه چې څورم دی په 22 نکاتو کې دنه چې څوره خبرې دي چې په هغه باندې عمل هم وشي او ختمي انجام ته ورسیږي، نو بالکل دا زموږ حق ته.
د خبر ضلع پولیسو د دفتر یو ذمہوار افسر چې خپل نوم او غک پرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې مختلف ادارو یو شمیر غونډې کړې، د حکومتي ادارو خپل طریقې کار یو چې هغه پوره کړل شي نو بیا به بحالوي، ځنې ترې بحال شوي او ځنې به د مهم تفتیش نه پس بحال کړل شي. د خیبر ضلع پولیس وایي په باړه کې په هغې وخت کې یوې اندازې مطابق 500 تنه خاصدار او لوی ځواک کسان معطل شوي وو چې بیا وروستو خواوشا 1500 پکې بحال شول، ځنې ریټایرډ او مړه شوي، خو دا اوس ټول 129 تنه پکې معطل پاتې دي او د قانوني تقاضو پوره کولو نه پس به بحالېږي. په باړه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې اوس یې هلته امن بحال کړی او کډوال ورستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. امریکایي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ سات کی پنځمې بجې کې دونکو دی خبرونه او د دینه پس پر د امریکای مطابق د متعلق د رپورت اورونو. اول خبرونه د نجیب عامر.
تحریک طالبان پاکستان وایي له حکومت سره د اوربن موده نه غځوي. د دواړو خواو ترمنځ د روان کال د نومبر په نهمه د یوې میاشتې لپاره اوربن شو چې پرون یې وروستۍ ورځ وه. یادې ډلې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل دوی ځکه د اوربن موده نه غځوي چې حکومت د هغوی د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشي کولو شرط نه دی منلی. پاکستاني چارواکو په دې اړه لاسه نه دي ویلي. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پر مهال د علي وزیر د ضمانت اورېدنه وکړه. عدالت نن په خپله پرېکړه کې وویل علي وزیر سره په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی هم شامل وو. د چا چې وار له مخې ضمانت شوی نو پکار وو چې هغوی دواړه هم نن په عدالت کې موجود وي. وروسته عدالت پرېکړه وکړه چې اوس به د دې مقدمې بله اورېدنه د دسمبر په 15 کېږي. نن د اسلام آباد په ډیټ چوک کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال لسګونو خلکو مظاهره وکړه او پرلتې ووهه. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې تر اتم کړل شوي کسان د ضبطو ذره خوشي کړي. بل پلو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شین مزاري نن ورځې په مناسبت پیغام په خپرولو سره ویلي په زور د تر اتم کړل شوو کسانو د موندلو په اړه د یو قانون په منظورولو بوخت دي. د نن په خیبر پختونخوا صوبه کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو د ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو. د ملک په نورو برخو کې دا بهیر د دسمبر له 13 پیلېږي. د پاکستان د روغتیا وزارت ویلي چې په ټول پاکستان کې به له 30 میلیونو نه زیات هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کالونه کم وي. د افغانستان د غلام خان پر لار پاکستان ته د وزیرستان او کډوالو د ستنېدو لړۍ له نن نه پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال لړۍ ته وویل هغوی د کډوالو د واپسۍ لپاره خوست ته ګاډي لیږلې او په غلام خان کې ورته ترتیبات نیولې. او په داسې حال کې چې تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بحالۍ لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي. امریکا د ډکه کړې چې که په دې لړ کې سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی به د ایران د عایداتو د وړتیا د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. امریکا په 2013 کال کې د ایران سره له اټومي تړونه وتلې وه.
د نجیب عامر نمود خبرونو لنډیز اوریدو او اوس درته یو راپور وړاندې کوو. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې نړیواله ټولنه باید په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ مضبوطولو هڅه وکړي. نوموړي پرون د دسمبر په 9 په واشنگټن کې د جمهوریت په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وویل سیاسي مشران باید د درغلۍ پر وړاندې مبارزه او د بشري حقوقو درناوی باوري کړي. په آنلاین غونډه کې د لسګونو هیوادونو چارواکي او د مدني ټولنو استازي برخه لري. په دې اړه تفصیل پامیر ساحل ناوړه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړی کولو د درغلۍ پر ضد مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي د دسمبر پر 9 په واشنگټن کې د ولسواکۍ لپاره آنلاین سرمشریزې ته په پرانیستونکي وینا کې وکړه. بایدن ویل د سیډنیزو ادارو رپورټونه ښیي چې د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې د جمهوریت ځینې اړخونه د زوال په حال کې دي نو ځکه دا اړینه ده چې د ولسواکۍ د پیاوړتیا هڅې وشي. دی وایي جمهوریت په تصادفي ډول نه راځي. زموږ هر نسل باید په هر دور کې ډیموکراسي بیا نوې کړي او زما په نظر دا موږ ټولو لپاره یو ډېره اړینه او بیړنۍ موضوع ده ځکه چې هغه څېړنې چې موږ یې ګورو ښیي چې موږ پر ناسم لوري روان یو. د فریډم هاوس د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې ازادیو په تیرو 1500 کلونو کې په پرلپسې ډول شاتګ کړی دی. د نړیوالې ډیموکراسۍ او انتخاباتي مرستو انسټیټیوټ یو بل تازه رپورټ ښیي چې په تیرو 1900 کلونو کې د امریکا په ګډون د نړۍ د ټولو جمهوري هیوادونو په نیمایي هغو کې ولسواکي په لږ تر لږه یوه برخه کې له زوال سره مخامخ شوې ده. including the United States. دا آنلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوی چې پکې تر سلو زیاتو هیوادونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې چارواکي او د مدني ټولنو او شخصي ځانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقوقو باسونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېخو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوری اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د دسمبر پر 10 غونډې ته وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل وپاڼه لیکلي چې د سرمشریزي په اجنډې کې درې مهم موضوعات یعنی له زور زورواکۍ او امریت د ټولنو دفاع، د درغلۍ یا اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د بشري حقوقو د درناوي تبلیغ او پرمختیا شامل دي. وزارت وایي د غونډې ګډونوال به د خپلو هیوادونو دننه او پر نړیوال کچ د اصلاحاتو، د زورواکۍ مخنیوي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او بشري حقوقو ته د درناوي د دودولو ژمنې کوي. امریکای ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
As a global community for democracy, we have to stand up for the values that unite us.
د وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د انصاف او د قانون د واکمنۍ لپاره ملا وتړو. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو. په امریکایي پلازمینه واشنگتن کې د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره آنلاین غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې سیاسي، مدني او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او پوهان دریز لري چې هلته په تیرو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی. د سیاسي چارو شنونکي زاهد حسین چې تازه په پاکستان کې د جمهوریت په اړه کتاب خپور شوی وایي یوازې انتخابات د جمهوریت معنی نه لري، بلکې تر ټاکنو وروسته باید جمهوری ادارې پیاوړي شي. نوموړي د دسمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په خپل تازه کتاب کې هم دا باس کړی دی چې په پاکستان کې په تیرو درو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی.
اصلا د پاکستان په ولسواکۍ کې تر ټولو لویه مسله دا ده چې تر انتخابات وروسته چې نوی حکومت جوړ شي نو جمهوري ادارې نه مضبوطوي. دا هغه څه دي چې موږ په تیرو درو کلونو کې په خاصه توګه ولیدل. زموږ ستونزه دا ده چې دلته تر الیکشن وروسته حکومت جوړ شي خو بیا واکمنان د زورواکانو په سر چلند کوي. همدارس په تیرو دریو کلونو کې موږ ولیدل چې د پارلمان وجود تقریبا نشته. په بل معنی دلته پریکړې په پارلمان کې نه کیږي، بلکې په نورو طریقو کیږي.
خو د پاکستان حکومت وایي د جمهوریت پیاوړتیا تشمن دی او همدا لامل دی چې غواړي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات وکړي. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د ولسواکۍ او د جمهوري ادارو پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. زاهد حسین وایي د پاکستان اپوزیشن ګوندونه هم د جمهوري ارزښتونو او ادارو مضبوطۍ ته توجه نه ورکوي. د زیاتوي په اکثر اپوزیشن ګوندونو کې دننه هم جمهوریت کمزوری دی او د پاند د اپوزیشن سیاستوالان باید په خپلو ګوندونو کې جمهوریت دود کړي. خو د حکومت پر وړاندې د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم دریځ لري چې د 2000 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې ټولې جلسې، احتجاجونه او غونډې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره کړې دي. د اپوزیشن سیاستوالان دا هم وایي چې د ګوندونو دننه جمهوریت لري او د احتساب پاخه معیارونه یې ټاکلي دي.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان چې کله د امریکا او روس ترمنځ د لانجه کې فریق جوړ شوی و ډېر تاوان یې کړی و، خو اوس به دوی هیڅکله د امریکا او چین ترمنځ روانه شخړه کې فریق یا د کوم بلاک برخه نه جوړیږي. د دسمبر په 9 نوموړي په اسلام آباد کې یو سیمینار ته په خپل وینا کې زیاته کړې ده دوی غواړي لکه د سعودي عرب او ایران ترمنځ د لانجې د هوارولو کوشش په شان د امریکا او چین ترمنځ د لانجې ختمولو کوشش ضرور وکړي. تفصیل شانواز ترغزی وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان د امریکا او چین ترمنځ د تاوتریخوالي د ختمولو کوشش خو وکوي، خو داسې به هیڅ کله نه کوي چې د یو بلاک یا د یو ملک مرګرتیا وکړي. ځان به د دواړو د اثر به هر ساعت یو زیاته کړي ده چې پاکستان به چین او امریکا ترمنځ جنگ یا د جګړې برخه هم نه جوړیږي.
اسی طرح هم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم
دیوای همداشان مونږ اوس هم کوشش کوو چې مونږ د دوی معنی امریکا او چین ترمنځ جوړیدونکو فاصله ختم کړو. کله دوی په کاروبار کې مقابله ده هغه خو په ټوله نړۍ کې ده او ویبه خدا سره چې تر هغه وړاندې لاړ شي، ځکه څنګه چې روس او امریکا او نور مغربي ملکونو ترمنځ شخړه شوې و. وزیر اعظم عمران خان دغه خبرې د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې د ایشیا د امن په حواله یو کانفرنس ته په خپل وینا کې کړې. نوموړي په هندستان ترڅنګ په موسمیاتي بدلونونو هم خبرې کړې. عمران خان د امریکا او روس ترمنځ د 1980 لسیزې په اخیره کې د جګړې په حواله سره دا هم زیاته کړې چې په هغه کې په لکونو افغانان مړ شو. پاکستان باندې د مهاجرو ډیر بوج هم جوړ شو او عمران خان دا هم ویلي چې څه مو دوران دي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ لانجه جوړ شو، پاکستان پکې کوشش وکړي چې خبره سمې تراولي او د پاکستان دغه کوششونه ستایل شي. هم د نوموړي دا خبره چې پاکستان کوشش کوي د امریکا او چین ترمنځ تاوتریخوالی ختم او یا کم کړي صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر پیول چې اوس د پاکستان ډیره مجبوری ده چې هغه د امریکا او چین سره تعلقات یو شان او په ځای وساتي، ځکه که یو اړخ تلاړ شي ګټه به ونه کړي،
ځکه که د افغانستان مسله په دې وخت کې نه حل کیږي نو په دې وخت کې ټولګ زیات اثرات په هغه په پاکستان باندې راپروزي. نو پاکستان نه چین سره یوازې تللی شي او نه امریکې سره یوازې تللی شي، نو هغه دواړو سره تعلقات به حال ساتي.
په وړاندې اخبار کې د دسمبر په 14 راغلی د امریکا صدر جو بایدن د یو سل او لس ملکونو ګډه غونډه بللې، او دغه غونډه ته د ویډیو د لارې د دسمبر په 9 او 10 خپل منځ کې د ډیموکراسي سمیت په نوم د دعوت شوی هیوادونو مشران خبرې کوي. خو اخبار زیاته کړې ده پاکستان دغه غونډې ته د دعوت باوجود هم نه ورځي، نو ځکه په اسلام آباد کې پالیسي جوړونکو اندېښنه ښودلې چې دغه غونډې ته د ځواب نه ویلو په صورت کې به هندوستان په آزاد مټ خبرې وکړي، او د هغوی په امریکا کې تر دې وړاندې هم اثر رسوخ زیات دی. خو که پاکستان دغه غونډې ته بیا ورځي نو ممکن نه ده چین د پاکستانه خفه شي. محمود جان بابر هم وویل چې همدغه خبره هم ټیک ده، خو دغه غونډه کې به ممکنه ده اخیره کې د هغه ملکونو غندنه هم کولی شي چیرته چې جمهوریت نشته، نو شاید پاکستان په دغه وجه دغه غونډې ته نه ورځي.
او بیا که تاسو وګورئ که په دې اجلاس په اخره کې که د هغه ملکونو مذمت کیږي چېرته چې جمهوریت نشته یا د هغې خلاف څه بیان راځي، نو د هغه بیان به هغه ملکونه خامخا حمایت کوي چې کوم په دې اجلاس کې موجود دي. چې که د هغې حمایت به پاکستان کوي یا د هغې نه همدغه رنګ واپس وځي، نو د هغې به خپل اثرات دا خو به په پاکستان کې په سفارتي سطح باندې دې خصوصا جاج اخیستی شوي او دا فیصله به شوې.
د دسمبر پوش پګم په نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی او خبر تر مخ امریکا ویلو دوی به بیجینګ ته د 2022 د اولمپیک لوبو لپاره حکومتي غړي نه ورلیږي، ځکه دوی لیکلو چین د انساني حقوقو اړخ ته پام نه کوي. اخبار زیاته کړي چې امریکا هغه لوبغاړي چې چین ته ورته غواړي د ورتلو اجازه ته ورکړي، او ویلي دي امریکا یې د ورتګ نه منې کوي. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
په مندنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرانک مکندی وای القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پخپو ځای پیدا کړي. د په عین حال کې وایي چې له استخباراتي معلوماتو پرته ګرانه ده چې القاعده شبکې د غړیو د شمیر په اړه څه وایي، خو دا ویلی شي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې شبکې د غړو شمیر ډېر شوی دی. عصمت ساروان د نور تفصیل سره.
په منځري ختیځ کې د امریکا تر ټولو جګپوری پوځي قمندان وایي د اګست په نیمایي کې لکه چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د القاعده سخت دریځي ډلې حضور په دې هیواد کې یو څه زیات شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې جنرال فرانک مکینزی وویل د افغانستان نوی طالب واکمنان په خپل منځ کې پر دې اختلاف لري چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په باب د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقه عملي کړي او که سرغړونه وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او استخباراتو له وتلو وروسته ډېره ګرانه شوې چې په افغانستان کې د القاعده او نورو سختریزو ډلو څرک ولګول شي. دی وای د پخوا په پرتلای په افغانستان کې د سخت دریزو ډلو د څرک معلومولو وړتیا شای اوس شاوخوا 1 یا 2 وي، خو که ناممکنه نه وي نو ډیره سخته ده چې یقیني کړي القاعده یا اسلامي دولت ډله له افغانستانه امریکا ته ګواښ پېښولی شي.
زه په دې باور یم چې القاعده او داعش دواړه په داخل د افغانستان او په نړیواله کچه نوي کسان جذبوي.
د جنرال مکینزی په وینا بیخي ښکاره ده چې القاعده هڅه کوي په افغانستان کې ځان فعال کړي، خو ځینې سختریزي افغانستان ته له بې کنټرولو پولو ورځي چې د امریکا لپاره د هغو د شمیر معلومول ګرانه کار دی.
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي، تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
القاعده شبکې په 2001 میلادي کال د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 11 حمله تنظیم کړې وې، او له همدې کبله امریکا په 2001 میلادي کال د طالبانو پر رژیم برید وکړ او هغه نسکور کړ. مکینزی او نورو امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې هم ویلي وو چې د ځواکونو له ایستلو وروسته دا خطر شته چې طالبان خپلې ژمنې ماتې کړي او د القاعده په شان سخت دریځو ډلو ته پناه ورکړي. د وویل د اگست له دیرشمې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، امریکایي پوځیانو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی او بریدونو ته استخباراتي معلومات پکار دي. مکنزی القاعده د طالبانو لپاره هم لوی ستونزه وبلله، ځکه چې له دې ډلې سره د اوږدې مودې لپاره اړیکې پاللې دي.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې کمیټه یا سی پی جی خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې په بند د محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. د نړیوالې ادارې د شمیرونو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبریالان په چین کې بندي دي چې شمیره یې 500 ته رسیدلې ده. دغه شان په برما، ویتنام، مصر، بیلاروس، سعودي عرب، ترکیه او هند کې هم خبریالان بندي دي او یا د بریدونو ښکار شوي دي. تفصیل شاهین بنیر نه و.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د تازه راپور تر مخه د محل په چین کې 50، په برما کې 26، په مصر کې 25، ویتنام کې 23، بلاروس کې 19، ترکیه کې 18، سعودي عرب کې 14، روسیه کې 14، ایران کې 11 او هند کې 9 خبریالان په بند محکوم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي، خو د خبریالانو د تحفظ د کمیټې په راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي. نوموړي د راپور په اړه نور وویل:
د کال 1992 څخه موږ معلومات راټولول پیل کړی دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتلا ډیر خبریالان په بند کې دي. په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. هند روان کال 9 خبریالان بندي کړی دي چې لویه شمیره ده. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو، نو په پاکستان او افغانستان کې را سره د بندي خبریالانو سره کار نه و. باید د دې دا معنی وانه غستل شي چې په دغه هیوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته، خو ولې خبریالان بندي نه دي؟
د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ تیر کال پاکستان، د هند، عراق، مکسیکو او فلپائن په ګډون د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطره ډک هیواد ګرځولی و. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډیر شوي دي او ګڼ شمېر خبریالانو روزګارونه بایللي دي. نوموړي زیاتوي چې روان کال د پرورې په میاشت کې بعد د خبریالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پېښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي.
2008 سره نن پورې کو ګوره 26 کسان چې دی شهید سان سوي دي او ټوټلی کاست چې دی د جرنالیزم دی. ازادي صحافت د پاره او د صحافیان حقوق د پاره یو لانګ مارچ موږ اعلان کړی مو، نو کرونا د وجہ او یخ د وجہ نور د حالات د وجہ موږ پوسپون کړل. هغه ان شاء الله په فروری کې دغه شروع کوو. کوټ سره دا شروع کیږي ګرد بلوچستان، سندھ، پنجاب او بیا اسلام آباد ترازی اور خیبر پختونخوا خلق چې دی په پېښور موړ کې موږ سره ګډ کیږي.
د خبریالانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي. د حقونو فعالان وایي چې په دې کې د یو خبریال د وژنې نه خو سمې پلټنې شوي دي او نه ذمهوارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوي دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبریالانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي.
ته اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیان وي، چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوي دي، هغه کې اضافه شوې ده. په دې تیر تقریبا 3 کارو کې په جرنالستانو باندې حمله شوي دي او داسې حمله شوي دي چې ډېر مشهور جرنالستانو باندې ډېر په ډاګه باندې حمله شوي دي. په اسلام آباد کې شوي دي، په کراچۍ کې شوي دي، پښتونخوا او بلوچستان کې مخکیم صورت حال څه ډېر بهتر نه، خو خراب شوه د نورم. خو دا صرف د جرنالستانو مسله خو صرف نه ده، یو د حاصله مطلب هغه خود دا هغه خو خامخا ده، خو دا غټه مسله د اظهار رائے د ازادي باندې پابندیانو ده.
د یادونه وړ دا چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادعا کوي چې د غلطا په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره کړې ده، خو خبریالان وایي چې باید دغه قوانین عملي شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لري شي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست په ګلانو کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو له 8000 څخه کورنیو سره د جمعي د توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدو مرستو او د ویش بهیر پیل شو. دا مرستې یونیسیار دوی سره کړې دي. تفصیل په د خوست نه نجیب الله لوخیل علی کلی.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي. هرې کورنۍ ته 350 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یاد مرسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور مشال راډیو ته د نقدي مرستو د ویش د دې بهیر په اړه وویل.
تقریبا 8000 ویش کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 350 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیونه ډالر دي دا راوړي دي. دوی نه ډیر شکر گزار یو او د دوی نه مخایش دا ده چې پاینده کې ممدغه سی اخلاصمندانه کومک لدی خلکو سره وکړي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقدو پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورستیو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډېرې شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای.
خدای دا وکړو چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکړي. این داد پورا میش دا غشتنا دو چه میش داگه خلقه دا در ملزون خلطه در چه که ما دو تاکه دلائی گره دلائی خلطه وکلاشی یا اتکلاشی چه داد خپل وطن نا تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی داگه خلقه سرا دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سرا دغا وشی مراسته.
دا وزیرستانوی کدوالو یا بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
په دحکم کې د خل ډېر بیرته مسوای دی، نه لارګای لري نه صاحب ځنه داس خلک شته چې کټې روغلې ساتینه شلډر یې ویر کړل خو غونډه ته نه شول میلاو. تقریبا 1500 روغلي وي په 1500 کې ځنه داس کرانه وي چې وای واته 15 میلاو دي نه رانه دي میلاو. همیر دا د ټول دولت نه سول دی چې د توزیع د صحیح طریقه انده وشي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو له پیلېدو وروسته د هغوی زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی خواوشا 10000 کورنۍ په خوست او پکتیکا کې اوسیږي.
تاسو مشال لريو ته وګي. مدني فعال او خبريال نزار یوسفزی پرون مازیګر د ثواب په شام منصور سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خبرو ته وسپارلې شو. نزار یوسفزی د دسمبر پر اتمه د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلې وو. تفصیل سراج زهیر ګواندې کوي چې د نزار یوسفزی په غک پیلېږي.
پښتو ادب او دی وطن سره مینې زمانه سړی جوړ کړ. نو ما کنن دوه کس پیژني او کسلور کس مې پیژني.
زومدی وتلی خبریال، مدني فعال، سیاسي مبارز او د فرهنګي شخصیت نزار یوسفزی دی چې د دسمبر په 9 نیټه د زړه د دورې له کبله کې په خپل کلی ثواب شاه منصور کې لدی دنیا سترګې پټې کړې او هم د دسمبر په 9 نیټه په خپل پلرنۍ ادیره شاه منصور کې مازیګر 4 بجې خاورو ته وسپارلې شو. په ټولنیزو رسنیو ډېری سیاسي او مدني فعالانو او شاعرانو د نزار یوسفزی په مړینه ژور غم ښکاره کړې او دای د پښتنو لپاره ډېر لوی زیان بللې. د نوبل نړیوال جایزی گٹون کی ملالہ یوسفزی پلار ضیاء الدین یوسفزی لکی چې دې باور نه کوي چې نزار یوسفزی دومره زر لدی فانی دنیا کډه وکړه. نزار یوسفزی یو نستړی کیدونکو کمپاله مبارز په پښتو شعر او ادب مین او ډیر مینناک شخصیت وو. د عوامي نشل پارټي مرکزی مشر اسپندیار ولی خان په ټویټر پانه د نزار یوسفزی په مړینه د خفګان سرګندولو په وخت ویلي، خغلې نزار یوسفزی په قام او وطن مین انسان وو چا چې په مسافرۍ کې د باچا خان بابا د فکر او کاموالی تبلیغ د ژوند مقصد جوړ کړی وو. د نزار یوسفزی جنازې ته ورغلی د نېشنل ډیموکراټیک مومنټ ګوند مشر او د شمالي وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړی محسن داول مشال ریډیو ته اووی نظر یوسفزی یو ملت پاله او وطن پاله انسان وو او د هغه سیاسي مبارزه به تل یا ساتلې شي.
هغه یو داسې شخصیت وو چې د زړه مینه وه د قوم سره او یاد د قوم د وطن د سیاست چې هر چا به کول د هر چا سره یې بېخي د زړه تله مینه وه. یو ډېر غټ نقصان دی پښتون قوم پرست سیاست تم د خاورې ادب تم د خاورې صحافت تم او زو په الفاظ نشته چې دغه په مړینه چې کوم نقصان مونږ ته ملاو شوی دی د قوم تر کومه خلا دغه په مړینه جوړه شوه. زما په خیال هغه زه په الفاظو کې نه شم بیانولی نو بالکل په ژوند مین سړی و.
همدارنګ لیکوال شاعر او ادیب امجد شهزاد د نزار یوسفزی په حق له مشال ریډیو ته اووی
هغه یوازې نه چې یو ښه جرنالیسټ او هغه یو ډیر ښه سیاسي ورکر وو هغه یو ډیر ښه د لیټریچر سره وابسته یو سړی وو. هغه په دا ټولو میدانونو کې خپل یو حیثیت لرو خپل پوهه لرله او هغه کنټریبیوټ کوله دغه ډیلیور کوله د کام ته د ولس ته د ځان سره د خپل پوهه د خپل تجربه د مشاهده د تر ځان پورې محدود نه ساتله د دې کام ته ډیلیور کول او په ډیره ښه طریقه ډیلیور کړی ده.
نزار یوسفزی په کال 1961 یم کې د سوابی په شاه منصور کلی کې د شمس القمر کرا زیږیدلی وو او بیا په کال 1903 اتیا یم کې متحده عربی اماراتو دوبۍ ته د خواري مزدوري لپاره لاړو او وروسته یې هلته سیاسي هلې ځلې پیل کړې او د عرب اماراتو د عوامي نشتر ګوند جنرال سیکرټري وټاکل شو. نوموړي په دې وروستیو کې په یو امریکا کې ویلي وو چې و دېش کال یې مسافري وکړه او په رسمي ډول یې زده کړې نه دي ترلاسه کړې خو په عرب اماراتو کې د پوهانو شاعرانو ادیبانو او سیاسي مبارزینو سره یې ناسته ولاړه کړې نو ډېر څه یې ترې زده کړې. د نوموړي وینا وه چې په 3500 کتابونو مشتمل یو لایبرري یې هم په دوبۍ کې جوړه کړې چې شاعران ادیبان ترې استفاده کوي. د نن نشپګور زیوړاندې د نزار یوسفزی مشر رور ریاض یوسفزی وفات شوی وو او د هغه د جنازې رسوماتو لپاره نوموړی سوابی شاه منصور کلی ته راغلی وو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونو د دې رستي خبري غړی د رستي خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکار نجیب عامر لورکم.
تحریک طالبان پاکستان وایي له پاکستانی حکومت سره د اوربند موده نه غځوي. د دواړو خواو ترمنځ د روان کال د نومبر په 9 د یوې میاشتې لپاره اوربند شو چې پرون یې وروستۍ ورځ وه. یادې ډلې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل دوی ځکه د اوربند موده نه غځوي چې حکومت د هغوی د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشي کولو د شرط درناوی نه دی کړی. پاکستاني چارواکو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پر مهال د علي وزیر د ضمانت اوریدنه وکړه. عدالت نن په خپله پریکړه کې ویل علي وزیر سره په دې قضیه کې امان خټک او د غزو هم شامل وو. د چا چې وارله مخې ضمانت شوی نو په کار و چې هغوی دواړه هم نن په عدالت کې موجود وي. عدالت پریکړه کې دا هم ویل چې اوس په د دې مقدمې اوریدنه 15 ورځې وروسته د دسمبر په 15 کېږي. نن د اسلام آباد په ډی چوک کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال لسګونو خلکو مظاهره وکړه او پر لته ووهه. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې تر اتم کل شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي. بل پلو د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري د نن ورځې په مناسبت د یو پیغام په خپرولو سره ویلي په زوره د تر اتم کل شو کسانو د موندلو په اړه د یو قانون په منظورولو بوخته ده. لنن په خیبر پښتونخوا صوبه کې ماشومان ته د پولیو څاڅکو د ورکولو درې ورځنۍ بهیر پیل شو. د ملک په نورو برخو کې دا بهیر د دسمبر له 14 پیلېږي. د پاکستان د روغتیا وزارت ویلي چې په ټول پاکستان کې به له 40 میلیونو نه زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې د 50 کالونه کم دي. او په داسې حال کې چې تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د ایټمي تړون د بحالۍ لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي. امریکا دړکه کړې چې که په دې لړ کې سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی به د ایران د عایداتو د وړتیا د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. امریکا په 2013 کال کې د ایران سره له ایټمي تړونه وتلې وه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. همدې سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان، نجیب عامر تکنیکی ملګری، اسحاق امیری ته اجازه راکړئ. که په دې سپو پاتې شوې د امریکا غږ دی ریډیو به واورئ. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد، آباد او بریالي اوسئ.